د کونړ په دانګا ولسوالۍ کې د واورې خویدو له کبله شاوخوا 1500 کسانو ته مرګ ژوبله وختي. دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس نجیب الله حنیف ازادۍ رادیو ته تایید کړي چې پیښه نن سهار وختي له ډیوران کرښې سره نږدې په ګورېګا سیمه کې شوې. هغه وویل تر اوسه له واورو نه د 12 کسانو مړي راایستل شوي، درې تنه نور برسیرن ټپیان دي. د راپورونو له مخې شاوخوا 15 تنه پاکستان ته روان وو چې واورو ایسار کړي دي. د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د پوځ هغه ادعا سیړي چې وایي له افغان خاورې د دوی پر سرتیرو برید شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. د اوکراین پولې ته څیرمه د لسګونه زرو روسي پوځیانو د راغونډېدو له امله د رامنځته شوي کړکېچ د کمولو په هدف د ډیپلوماتیکو هڅو نوی پړاو نن پیلېږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په اړه خبرې کوي. او د کاناډا د کنګل هاکی د خزینه لوبډلې روسیې ته د ژمنیو اولمپیکي لوبو په لړ کې په یوې ناندریزه لوبه کې ماته ورکړه. اوریدونکو د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه او ورپسې هم تاند څنګ مه هیروي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوب له میدان په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ به ووسی. د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر څلورم مقام خپل کړ. که څوم په دې سیالیو کې افغان ځوانان تر نیمه پایلو به ورسېدل، خو په نیمه پایلو به کې له انګلینډ لوبډلې ماتې وخوړه او پایلوبې ته تر رسېدو هیلې پوره نه شوې. په دې اړه به د خپرونې په اوږدو کې د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې د مشهور روزونکي رئیس خان احمدزي مرکه واورئ. د چین په پلازمینا پیکینګ کې د 2022 کال د ژمنی اولمپیک مراسم پایل شول. چین غواړي چې په دې ډول له کورونا وبا له خپرېدو او په چین کې د بشري حقونو له سرغړونو پام په بل شي. د امریکا متحده ایالاتونه، برتانیا، کاناډا، جرمني، استرالیا او یو شمېر نورو هیوادونو دا لوبې تحریم کړي او وایي چې په چین کې په بې ساري ډول بشري حقونه تر پښو لاندې شوي. په ځانګړي ډول په شینجین ولایت کې د غورانو او د دوی په څیر د نورو لږکیو مسلمانانو. د پرانیستې د پیل په مراسمو کې د چین ولسمشر شی جین پینګ د نږدې شلو هیوادونو د مشرانو کوربه و. په دوی کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم شامل دی چې هیواد یې ډیپلوماتیک بایکاټ او د سپورت سیاسي کېدل غندلی دي. د کرکټ نړیوال شورا د زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان برینډن ټیلر د رشوت اخیستو او ممنوع درملو د کارولو په تور 3.5 کاله د کرکټ د ټولو لوبو کولو څخه منع کړی دی. آی سی سی په یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی ټیلر په هغه څلور واړه لګیدلي تورونه منلي دي. د کرکټ د نړیوال شورا د روڼتیا د څانګې مشر الیکس مارشال په اعلامیه کې ویلي چې د زیمبابوي د مشر او سابق دار لوبغاړي د فساد ضد او ممنوع درملو ضد په څو روزنیز ورکشاپ پونو کې برخه اخیستې او په دې دقیق پوهېده چې مسؤلیت یې څه شی و. ښاغلی مارشال همدارنګ ویلي د خوښنۍ وړ ده چې یو داسې تجربه لرونکی لوبغاړی خپل مسؤلیت ترسره نه کړي. د زیمبابوي د لوبډلې دغه پخواني کپتان د دوشنبه په ورځ په ټویټر ولیکل چې د کوکاین مخدره مواد کارولي او د هند یو سوداګر څخه 15,000 امریکایي ډالر رشوت اخیستې. د ښاغلي ټیلر د بندیز موده د 13 جنوري په 28 پیل شوې ده. او د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې افغان لوبډلې څلورم مقام خپل کړو. افغان لوبډلې د دریم مقام د ترلاسه کولو په هدف تیر شپه د استرالیا په وړاندې سیالي ترسره کړه چې استرالیا ورته په 2 ماتې ورکړه. افغانستان د پچل ګټلو وروسته لومړی د منډو جوړولو پریکړه وکړه او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره مقابلې لوبډلې ته د 202 منډو هدف وټاکه. استرالیا یاد هدف د سیالۍ په وروستي اور کې پوره کړو. افغانستان په دې سیالیو کې زیمبابوي، سریلانکا او پاپونیګینی ته ماتې ورکړه، خو د پاکستان، انګلینډ او استرالیا په وړاندې مات شول. افغانستان چې په سی ګروپ کې ځای درلود، په ځنډ د رسېدو او د نړیوال جام د قرنطین محدودیتونو پر بنسټ لومړنۍ سیالۍ چې ټاکل شوې وه د جنوري میاشتې په 16 ترسره شي وځنډېده. له انګلینډ او اماراتو سره د چمتووالي لوبې هم ترسره نه شوې. افغانستان له 2010 کال راهیسې وځله د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام سیالیو کې ګډون کړی. خو دا دویم ځل دی چې افغانستان د 19 کلونو په نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته رسیږي. د تیر نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې چې په نیوزیلند کې ترسره شوه، افغانستان د استرالیا په وړاندې ماتې منلې وه. په همدې موضوع کې به پاتې شو. زموږ همکار احمد شیبر د افغانستان د 19 کلونو کموم رضوانانو د لوبډلې له مشر روزونکي رئیس احمدزي سره په دې اړه نورې خبرې کړې دي.
کم عمره لوبډله وتوانېده چې د نړیوال جام تر نیمه پای لوبې پورې ورسیږي. ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم د رسېدو علتونه څه دي؟ درې علته که په لنډو تاسو راته بیان کړي.
دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واقعاً چې ډېر با استعدادو لوبغاړي وو او ډېر بهترینه لوبډله جوړه شوې وه، نو فکر کوم د دوی خپل محنتو او څه نه څه بغه د موږ روزنه ورسره وه، نو دغه ټیم د دې قابل وو چې تر نیمایي دغه نیمه پای لوبه پورې ځان ورسوي.
همزه چې د لوبډلې یو لوبه په پیل کې په اول پړاو کې بایلوده او بیا په سیمی فاینل کې پاتې راغله دا لوبډله، د ضعف څو ټکي کې تاسو بیان کړئ چې څو؟
دا چې تاسو ته به معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې وو چې تر ډېر مخکې پورې لاړ شو. الحمدلله تر ډېر حده پورې موږ به خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه وه چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې ترسره نه کړې. په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته راونه رسېدلو، خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمی فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د ښه آینده مسلې ته اشاره وکړه. څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د 19 کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو سره کار کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئنه یم انشاءالله چې لکه تاسو د 2006 د لوبډلې نه وګوري، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئنه یم انشاءالله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانه لوبغاړي شته چې په آینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د 19 کلونو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بالران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پېژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په آینده کې به هم دی د افغانستان نمایندګي وکړي. او ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به دی د افغانستان نمایندګي وکړي.
د بیټنګ په برخه کې د افغانستان د ملي ټیم په لوبغاړو باندې هم ځینې انتقادونه شته. د 19 کلونو لوبډله هم فکر نه کوي چې د بیټنګ په برخه کې نور کار ته هم اړتیا لري؟
واقعا په بیټنګ کې موږ ته ډېر کار پکار ده، تر اندازې نه موږ ته ډېر کار پکار ده. او د دې غټ علت دغه وو د خپل د تیر کال تجربې، د دوه کالو مخکې تجربې په 19 کلونو سطح باندې چې موږ ویل دغه د بیټنګ ستونزه چې وه، سږ کال چې موږ ته څه ضرورت وو، یعنې دغسې اعتمادي لوبغاړي موږ په 4-5 باید پیدا کړو په هغه سر کې چې راوځي چې دوی باندې ډېر اعتماد وسي. نو دا په داخل د افغانستان کې دغه باندې ډېر کار پکار ده. د موږ داخلي کرکټ کې دغه باندې ډېر کار پکار ده. د موږ په داخلي اکیډمیانو کې دوی باندې ډېر کار پکار ده. نو مشکل دغه ده چې هلته چې کله دوی هغه تمرینات چې کوي، دوی چې نت پریکټس کوي، هغلته دوی ته یا 10 یا 15 یا 20 دقیقې وخت ورکول کېږي. دوی ته باید په ساعتونو باندې وخت ورته ورکړی شي. دوی که هر ځای کې لوبه کوي، دغه لوبغاړي اوس پوه شو دوی چې اوس کله بیرته ځي، دوی به دغه نړیوال کرکټ معیار مطابق باندې به دوی هلته بیټنګ ترسره کوي. نو خو دا لوبغاړي هم باید نورو لوبغاړو سره تجربې شریکېږي، او د موږ د افغانستان د روزونکو هم دغه کار ده چې تر دې نه وروسته نور دغه مشکل ته باید موږ د پای ټکی کېږو چې دغه د بیټنګ ستونزه مونږ حل کړو. بیټنګ کولای شي خو لوبغاړو کې هغه ټیمپرمنټ ته لږ ضرورت ده چې دوی په میدان کې ودرېږي، دوی یو یو رنز ته دوی زیات فوکس پرې وکړي. استعدادونه شته، ده لږ به فالش ته ضرورت لري او لږ به کار ورسره کول غواړي.
احمد صاحب، ځینې کسان دا وایي چې په افغانستان کې یوه ستونزه دا ده چې پیچونه سم نشته د بیټنګ د روزنې لپاره، تاسو دې سره موافق یاست؟
فکر کوم د افغانستان پیچونه چې دي په ټوله نړۍ کې به د بیټنګ لپاره تر ټولو نغه سنترینه پیچونه وي، ځکه خو مونږ په نړیواله سطح باندې بیا دغه مشکلاتو سره مخامخ کیږو. هلته مونږ ډېر اسانه کرکټ کوو، هلته مونږ لوبغاړي غټ غټ سلیزي کوي، هلته مونږ لوبغاړي ډېر ښه رنزونه کوي، خو بیا چې کله نړیوال کرکټ ته مونږ راسو دلته دغه پیچونو کې واخې پی یا پی بال سینګ کیږي یا پی سوینګ کیږي، نو دغه مشکلاتو سره یو په خاصه توګه کله کله چې مونږ سپینرانو سره مخامخ شو، نو دغه مشکلات دي. مونږ هلته پیچونه ډېر اسانه دي، بیا په نړیواله سطح باندې تاسو ته هغه سي پیچونه نشي پیدا کېدلی لکه څنګه توقع چې موږ په افغانستان کې کوو. نو اوس وخت ده، دا اوس هم وخت ده چې د آینده لپاره موږ دغه سي پلان جوړ کړو، داسې یو طریقې سره باید مخکې لاړ شو چې موږ هلته پیچونه باید د بیټسمنانو لپاره اسانه نه کړو، هلته باید بالرانو سره کومک وکړو تر څو هغه سختو مرحلونو دي تیر شي او بیا په نړیواله سطح باندې هغه سختې چې دوی په داخلي افغانستان کې دلی په ډومیسټک کرکټ کې دلی دغه په نړیواله سطح باندې دوی باید استفادتي وکړي.
بیټنګ په برخه کې که بیا هم دا پوښتنه وکړم، آیا دا ممکنه نه ده چې د پیچونو له خطره له ICC تاسو مرسته وغواړئ، هغوی له تاسو سره کومک وکړي، خصوصا په داسې شرایطو کې چې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر سیمی فاینل رسیدلې ده، شاید ICC در سره موافقه وکړي؟
هر یو مملکت چې دا اوس افغانستان کرکټ د نړۍ په سطح باندې یو فل ممبر ده، یعنی د افغانستان په داخل کې موږ دغسې اکیوریټران دغه پیچونه چې جوړوي داسې نړیواله سطح باندې موږ لرو، په قطر کې د موږ کیوریټران اوس د افغانستان نمایندګي وکړله، هغه پیچونو باندې کار وکړو. بل تر ټولو نه مهم که هغه تخنیکي اړخ ته سړی وګوري، دغه پیچونه چې دي په هر ځای کې هر رقم نشي جوړېدلی. د افغانستان کې چې کومه خاوره کې هغه د افغانستان د آب و هوا سره مناسب خاوره ده، خو کوشش به موږ دغه کوو. اوس که تاسو استرالیا وګورئ، تاسو که انګلستان وګورئ هلته سوینګ زیات کیږي، که تاسو استرالیا وګورئ هلته بال باونس زیات کیږي، که نیوزیلینډ کې وګورئ هلته بال هم باونس کیږي، سوینګ هم کیږي. ساؤت افریقا کې دغسې تیز پیچونه دي، بیا په هند کې ډېر کم داسې پیچونه دي، هغه بیټنګ دپاره جوړ دي یا سپینرانو دپاره جوړ دي. په سرلیکا کې هم دغسې، پاکستان هم اوس دغه کوشش کړی ده چې دغه د بیټنګ ستونزې دپاره لږ مشکل پیچونه جوړ کړي. نو کوشش به موږ دغه کوو، موږ به ریسرچ به کوو، کوشش به دغه کوو چې څنګه د دغه دغه د بیټنګ د بالرانو دپاره موږ ښه پیچونه جوړ کړو، تر څو د موږ تیز بالران هم بیټنګ کوي او د موږ بیټسمنان په اسانۍ سرمنډي جوړونه کی، تر څو پورې چې موږ داخلي کرکټ سخت نکو. په نړیواله سطح باندې دغه شل 15 ورځې چې موږ ورته تمرینات کوو، په دې کې موږ لوبغاړي نسو جوړولای.
احمد صاحب، له دې وروسته چې دا لوبډله بیرته افغانستان ته ستنه شي، تاسو به بیا هم د همدې ټیم روزنې ته دوام ورکوي او کنه تاسو ته به نور ځوانان سپارل کیږي چې د 19 کلونو د ټیم لپاره یې ورسې؟
دا دغسې یو پوښتنه ده چې دا به اوس کرکټ بورډ ارزیابي کوي، او ما خپل د سرنوشت په باره کې ما کرکټ بورډ سره خبره کړې ده چې که چېرته کرکټ بورډ خوشحاله وي او نو خپل کار ته به ادامه ورکوو، او که چېرته داسې کوم یو څه خبرې تر موږ نه بل ښه کس راتللی شي. موږ د افغانستان د کرکټ بورډ کارکوونکي یو، دا چې د افغانستان کرکټ بورډ په هر ځای کې موږ دپاره مناسب ځای وګوري، نو موږ هلته کار کوو. هغه که به د زونونو په سطح باندې لوبډلې سره، هغه که په ملي سطح باندې، هغه که په هر ځای کې، موږ د دوی کارکوونکي او هر ځای ته موږ دوی لبیک وایو.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوریدل نو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو مشر روزن کې رئیس خان احمد زیو چې د کرکټ د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام په اړه معلومات ورکول. باندې سره زموږ د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني په دې هیله چې ژوند به مو ختیریږي د تاندې څنګه ویبل خبرونه اوریدو ته مرابولم ډیر داسې ځوانان به مولیدلې وی چې وایي درس نه زده کیږي نن په همدې موضوع خبرې کوو عواملې راس پړو او په حل لارو یې بحث کوو
چې زده نه وی خیاوی ته نه وایست تاسو څنګه زده کنه
دوی چې خپل مولیدې چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې یې لا بل غوږ وځي ځینې ځوانان حتی په دې باوري شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولای نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولای په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولي په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي
استادان دي درته درس تشریح کوي کرا کینی هلته درس هم زده نه وي لرګی باندې وهل کې موږ هم درس نه زده کیږي درس هم نه راکوي مکتب کښې موږ مطالعه روایتي نوٹ وائی چاس دانے بخیا ہوئی تنہو ایس تاسنگ از دادا کنا سیز دادیم نئی وحی دیا کور کی خوائی دار سوائی او مکتب کی سیزو بیا حالتا وحل کئی بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپلو ټولګیوالو کیسه راته کوي
خپل همسنفیان زموږ د دې سم کې درس نه زده کوي استادان ورته بد نومونه همسنفیان زموږ ښخان پوهې د تقدیم اختراواړي ورته تنبل او ته درس نه زده کوي ول نه زده کوي کورس لاړ سیم کور کې پوښتنه ورکوي پلانکی زده کوي ټول درس نه زده کولای محصلین ښخان پوهې وایي وروسته دی د خبر سره د کی کله چې استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نسب ته کوي دوه تاثیر نه کوي
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدی وایي ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي
ډیر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي استاد درسونه وایي او د توجه چې وي بل خواوي څو ګیمونه وایي څو هغه او څو چې مخته کې نه استاد درس صحیح په فکری مجهز وی درسو ته صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې دې نور شاګردانو سره ډیر فرق لري سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وی هغه باندې فکر وکي هر ځای کې چې بس هغه وی فیسبوک استعمالوي نو دا خبره خاله شي د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایي په هغه وخت کې ځان لري وساتو
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي
مثلا دې سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پای ته پریښودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تیرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه قطع کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې ټول سمستر درسونه په یو ونه کې یا په دوه ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای
دا خپل ډیر لوی سایکولوژیک تیروتنه نشي څوک وایي چې زده کار نشم کولای دوی چې خپل منلې دي چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي د دې ماسینو لپاره لومړی قدم دا دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کیږي دوی دی وایي چې موږ څه زده کولای شو حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي اول که دا سایکولوژیک یا رواني معنی چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دغه ونړوي دوی به د درس او د تحصیل وخت ور ووړي
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټمټ یادول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لار ورکه کړي خو لیکوال او ژباړن شفیقه میرزای وایي ځوانان دې د کټمټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي
موږ که مطالعه کوو د مطالعه سره خپل فکر کړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکې یقینی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کول شي په خپل ماس کې دا تحلیل کې په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کې یو نو شه ځنه هغه کړی او دا مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونه ورده تاسو خپل کتابونه کوم یو واغزو کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لول ما مهم شانې په نخ کوم یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غي نخ کوم مهمه نقطې را وباسم تلته یا تش کوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لاغینه ټول مفهوم اکثره وخت زین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما زین ته راځي تدای کی یو د دې سبب کې چې ترجمه ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه مم دغه کله چې مطالعه کوم شات نوټونه زنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته
د پوهنتون استاد زیول حق شمس وایي ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي او له ټولګي بهر کدوې مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځان ته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي
د مطالعه او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلي د کتاب سره مشکل کار مخکې باید کړی وي لکه تر لکه شل کارونه هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ ټلیفون باید خپل غلای کړئ تلویزیون باید غلای کړئ آرام ځای ته باید ورشي رڼا باید موزونه وي خلم باید وچنه سي هیڅ کله قلم باید لزان سره ولري سوال ولري مسأله ولري لزان سره مخکې مخکې سوال نه لري تاسو زده کړنه شي کولای ډیر خوړه ډیر مشکل پیدا کوي تر کوم خوړو معمولا څوک ډیر موړ وي هغه تمرکز نشي کولای تر دې چې ډیر وګي وي ولی معتدل انسان ډیر تمرکز کولای شي او به همیشه وخت لپاره ضروری دي دا تمرکز لپاره ډیر کومک کوي
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي
ما په هنر کې مدد ته دمر ارزښت نه ورکړي ما معنا ته پکې ارزښت ورکړي
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولای او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم سیفی صاحب ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولای
دغه موضوع په نامه د اختلال یا دیږي چې موږ نشو کولای زده کړه وکړو او دا څو عوامل لري بیلابیل عوامل لري او عوامل خو جینیټیکي دي چې موږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړای دی هغه مور او پلار چې سن ډیر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړی دي بیا اولادونه دنیا سره غلی دی دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصروفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په سماتو غوونی شي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي بل د غزمونګ تګلارې زمونګ دغه طریقه هم غلطه ده او دغه د سند فضا هم کله ناکله تغیر کوي منفي یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کا فی په حوالری باید وکولای شي خپل معلمینو زده کوونکو ته خزده کړ ورکړي افهام او تفهیم ډیر مهم دی کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی هغه تکړه استاد هغه بریالي استاد دی چې وکولای شي معلم او شاګرد پوي کړي او دی باندې هم باید سوچ وکړي او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي او د هغه عزم خصوصا د بهرنۍ کتابونو نه یا په بهرنۍ کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې معلم یا شاګرد
نو دیس زکون کو محصلان ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی دوه مسله خپل محصل ترجیح کیږي هغه دغه چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي آیا نوټ واخلي آیا د کتاب د مخ نه وایي آیا د مغلق جمله ځان ته ډیر ساده کړی او بل مسله هم دا ده چې استاد د کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دینه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي او بل مسله باید د ترجیح شي چې محصل هیڅ وخت د دینه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي افهام او تفهیم وشي بل گروپی مسئله دینی کسان عادت لري دینی مسئلین چې د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکیږي، مثلا د دوو نفر ترمنځ، د دریو نفر ترمنځ، د پنځو نفر ترمنځ د یو بل نه پوښتنې کا تبادل افکار منځته راځي، دا ډیر ګټور تمامېدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي یو اتاق ته، نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ آواز باندې یا په جګ آواز باندې درس وایي، هغه یې خز دکیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري، اما په ګروپي بڼه باندې ښه ګټور کړي ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې چیرې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرامه دی، مونږ شپه اووه ساعته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کو، شاید که چیرې وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندي یا لیوالتیا د مطالعې سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. حتما ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې، خپل عادت ته مو وګورئ، هر وخت مو چې ذهن آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایې، زله نه وایې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړې چې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شي چې ښه درس وایې سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین نه هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول حتی ما کوي چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایې، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویلې کې دي ځان سره، هغه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکړئ، او د غوسه هر ورځ تمرین کوي. تل مو حتی دا وایي چې حفظ ما کوي موضوعات، یادې ما کوي موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړئ، او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.